ساعت 2:00 تا 4:00 به وقت کابل.
افغانستان که د مازیګر 4:00 شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و بروچې د افغانستان حکومت هلمند چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي بلې طالب استاو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمينه ام برابر کړی. پر دې موضوع پراپورونو او مطالبه سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه درته خبرو. خو مخې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان پر سوله یې اغیزمنې خبرې کړې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پاتریوت میزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. پوره خبر نو اورید. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې په ابوظبي کې خبرې اغیزمنې وي. خلیلزاد څو دقیقې مخکې پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې د متحده عربي اماراتو له حکومت مننه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی لا هم امید لري چې طالبان به له حکومت سره مخامخ خبري ومني. د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. موږ هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حداقل د نظر اورېدلو لپاره حاضر شي.
د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې دی پرون ابوظبي ته رسیدلی دی. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې استازي باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي چې د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد افغانستان دی. تر افغانستان وروسته د سوریې او هند نمونه راغلي چې هلته هم پر ژورنالیستانو ډېرې حملې شوې دي. د کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټس ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې 350 ژورنالیستان وژل شوي. د دې ادارې په وینا 40 ژورنالیستان مستقیما د هغوی د کار په تړاو په نقش شوي دي. د رپورټ په حواله سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 د وژل شوو ژورنالیستانو شمیر دومره لوړ و چې په وروستیو دریو کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران په پکتیکا کې د سې شنبې په شپه د کومندو قواو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت په وینا بلال زدران په پکتیا، غزنی، پکتیکا، لوګر او خوست کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشري کوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پټریټ مزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دا سیستم 3.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. کانګرس ته هم د دې وړاندیز په اړه یو یاداشت رسیدلی دی. د ترکیه حکومت غواړي چې د مزایلو خپل دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې له ترکیه سره دا معامله به د امریکا د بهرنی سیاست او د ملي امنیت پالیسی لپاره سره مرسته وکړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې دا بل تروریزم سره په مبارزه کې د ناتو د متحدي ترکیه امنیت شکړي. ترکیه مخکې ویلي و چې له روسیې څخه د S-400 میزایلو سیستم اخلي. د ازادي راډیو څخه د نن ورځې مهم خبرونه اوري. دا پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 3.9 میلیارد ډالر پور ورکولو پریکړه وکړه. په اوکراین کې راتلونکی کال د جمهوری ریاست انتخابات دي. د پیسو د نړیوال صندوق دا پریکړه د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره یو مثبت پرمختګ بلل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویلي و چې د دې پور لومړۍ برخه به چې یو اشاریه څلور میلیارد ډالر دی د دسمبر تر 15مې اوکراین ته ورکړي. د پور دوهمه او دریمه برخه به د می او نومبر په میاشتو کې د اوکراین حکومت ته ورورسیږي. د دې تر څنګ نړیوال بانک د دسمبر په 13مه ویلي چې اوکراین ته 55 میلیارد ډالر پور ورکوي. د نړیوال بانک دا پیسې به له اوکراین سره مرسته وکړي چې په نړیوال مارکیټ کې خپل پورونه ادا کړي. د اوکراین له حکومت سره د پیسو د نړیوال صندوق پر مرستو د 2018 میلادي کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و، او د هغه هیواد له حکومت غوښتنه سوې وه چې اقتصادي سیستم اصلاح کړي او د اداري فساد پر ضد مبارزه جدې کړي. او سپینې ماڼۍ د ازبکستان، اوکراین او روسیې پر یو شمېر وګړو چې د دې هیوادونو له حکومتونو سره تړاو لري او په اداري فساد کې ښکیل دي د سفر او مالي معاملو بندیز تمدید کړ. دا بندیزونه تیر کال په امریکا کې د ګلوبل مګنیتسکي اکت قانون پر اساس لګول شوی چې پر بشري حقونو د تیری کوونکو او په نړۍ کې د فاسدو چارواکو پر ضد د داسې پریکړو اجازه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د پریکړې پر اساس د ازبکستان د پخواني ولسمشر پر لور ګلناره کریموه د روسیې د لوی څارنوال پر زوی په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیسو پر قومندان او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه تمدید شوي دي. روسیه دا کار غندلی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت لمن د چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي بل طالب استازو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د مخامخ کېدنې زمینه برابره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی مشر وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې پر مصوبې کار پیل کړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارجي راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونه راولي، موږ وصول ته تجیو صلح موږ غواړو.
دا د اورزګان د یو اوسیدونکو غږو چې نن په ترینکوټ کې په یو غونډه کې د جګړې لښکلو اړخونو غوښتل چې جګړه بس د نور د سوله وکړي. د سولې روانو هڅو په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون دی وی غړي نظر هم اخیستی دی.
دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي، جانبین توافق وشي، او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي.
پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په کاپیسا کې د یاریږي روان اهمیت څېړلی.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
ازادي راډیو او ریپ ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د غرازون نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هیله مند چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي بل طالب استازو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د جګړې مهم لوبغاړي د افغانستان د حکومت مرکز چې پلاوی، د امریکا پلاوی او د غراز د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې جرګه دي. له تیرو څو ورځو راهیسې غونډې کړي دي. د افغانستان د اجرایه ریاست یو وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې ابو ظبي ته د افغان پلاوی استول دا ښیي چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو باور لري او په دې برخه کې جدي دی. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې استازي به په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو له دریو پر لپسې ورځو راهیسې له افغان پلاوی سره احتمالي خبرې اترې رد کړي، خو افغان حکومت لا هم دغه کتنې ته خوشبین دی. اجرایه ریاست وایي د افغانستان یو شمیر نړیوال ملاتړي هیوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالات هڅه کوي چې په ابوظبي کې د طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکي پلاوی سره خبرې اترې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزند چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوی ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. د برخه کې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. وکیلانو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدل لپاره حاضر شي.
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر مانی هم په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکې ټیم د طالبانو د استادو سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پیل او د دواړه لورو مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره بزوبۍ ته ورسید. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دوی استازي به د متحده عربي اماراتو په مرکز ابو زبی کې د افغان حکومت له پلاوی سره ونګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پاړه د روانې اونې د دوشنبه او سې شنبه په ورځ د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ په ابو زبی کې خبرې اترې وشوي. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړي چې په دغه لیدنو کتنو کې زلمی خلیلزاد طالب اساسو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند وړاندیز کړي او همداشانې له طالبانو غوښتنه کړي چې له افغان پلاوی سره مخامخ خبرې اترې وکړي. د کابل یو شمېر چاپ ورځپاڼو هم په خپلو نننۍ غنو کې لیکلي دي چې طالب اساسو د خلیلزاد د وړاندیز د منلو په بدل کې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل، د طالب بندیان خوشی کول او د دغه ډلې د مشرانو له تور لیست د ایستلو خبره مطرح کړې ده. خو د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد چې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه موارد رد کړل او ویل چې د طالب اساسو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په هیواد کې د وروستۍ هوایي حملو په اړه بحثونه شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالب اساسو او افغان پلاوی ترمنځ به په متحده عربي اماراتو کې مخامخ خبرې اترې ونه شي. لډلې احمد سیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دی وایي د متحده عربي اماراتو ناستن پای ته رسیدي. که څه هم سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو هڅه وکړه، خو طالبان حاضر نشول چې د افغان حکومت له مذاکره کوونکو پلاوی سره وګوري. خاغلی سیدی همدا شان ویل دا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه ټینګار کوي، شاید دغه کار په صورت کې طالبان په راتلونکي کې حاضر شي چې د افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی سره مخامخ خبرو تکینی. دا د خبره اوس مهال امریکا هم حاضر نه ده چې د افغان پلاوی او طالب اساسو ترمنځ له لیدلو وړاندې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د دقیقې نیټې پاړه پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
لبل خدای سولې پاړه رسمي جمعه په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داودزی وایي ډیر ژر به د سولې د معاهدې پر مسودې کار پیل شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې نن د نوې دندې د پیل په مهال یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او ویل د خپلو اړیکو پر اساس ویلی شي چې ووایي سوله ډیره نږدې ده. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو لورو لخوا د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو استازو د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې له خبرو کولو ډډه کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نجا صافی په راپور کې اوري.
د سولې د ورستیو هڅو په دوام د سولې پاړه د سیمهیزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازی او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې په مسودې کار پیل شي. ښاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ د نوې دندې د پیل پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې وویل کومې اړیکې چې دوی لري سوله په نږدې راتلونکي کې کیدونکې ده.
ډیر ژر به تاسو د داسې ټیم شاهدان واوسئ چې د سولې د معاهدې په مسوده کار پیل کړي. دا به ډیر ژر وسي او زه بیا هم وایم چې سوله واقعا نږدې ده او کومه تجربه او اړیکې چې لرم، یعنی په راتلونکو څو میاشتو کې به د پام وړ پرمختګونو شاهدان واوسو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا د سولې له هرې هڅې ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابو ظبي کې خبرې اترې وشوې او دغه خبرې اترې د چهارشنبه په ورځ هم روانې وي. همدارنګه یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی چې په دغو لیدنو کې زلمی خلیلزاد طالب استازو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند وړاندیز کړی او همداشان یې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوي سره مخامخ خبرې اترې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی معین مرستیال وایي د سولې لپاره دا مهال په سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی او حکومت باید ترې ښه ګټه واخلي. نوموړي وویل دا مهال ګاونډي هیوادونه هم په دې قانع شوي چې نور باید په افغانستان کې سوله راشي.
افغانستان معاصره د افغانستان د سولې بهیر او افغانان بیا د بحث محراب ته راغلي دي. ګاونډي هیوادونه هم تر زیات اندازې تر زیات کچې دې ته آماده شوې دي چې زمونږ په هیواد کې سوله راشي. افغانان د دغه اقدام کلک ملاتړ کوي.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدلو لپاره د بیلابیلو لورو په تیره بیا د امریکا لخوا وروستیو چټکو هڅو په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیلې زیاتې کړې دي. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي، خو طالبانو له لورې بیا له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر ټینګار شوی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
په دې پروګرام کې سبا بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د روانو هڅو موضوع انڅېړو. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د جګړې ځپلي اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د جګړې لکه لوړ خونو غواړي چې جګړه نور ودروي او سوله وکړي. د اورزګان قومي او مشرانو مخورو او دینی عالمانو نن په ترینکوټ کې په یو غونډه کې په یو غږ د سولې غږ اوچت کړ. په یو خوله دوی وویل نور له جګړې ستړي شوي او ټول سوله غواړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت هم دې غونډې ته ورغلی او نور به په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت خلک وايي په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو روانو خبرو سولې ته تمې پیدا کړي. د دغه ولایت لسګونه قومي مخور او دینی علما چې نن چهارشنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره غونډې وو، په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو ملاتړ وکړي. د دغه غونډې ګډونوالو وویل چې نور له جګړې ستړي سوي او سوله غواړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارج راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونو راولي، موږ وصلح ته تجي صلح موږ غواړو.
خو الله پاک د پدغه افغانانو باندې غیبی او فضل وکي. دا سوله د خدای د دی په برخه کې دا کوم ال زل جروان دي، دا د خدای کامیابی ته ورسوي چې د هر چا له خوانه دی ما په کې اعتراض نسته.
نو زما پر دواړو خواو باندې دا ژغ دی چې تاسو سوله وکي. هغه څوک چې سوله نه غواړي، موږ پر دولت پر طالب پر دواړو باندې ځخ کو، هغه څوک چې سوله نه غواړي هغه د قانون منګولو ته وسپاري، هغه وځپي ترڅو یو دایمي سوله د افغانانو تراسي.
خپل په هر هغه وګړي باندې خپل په هغه ځکاني سیستم کې چې دوی سره ځای کیږي د سولې او د یووالي او د انتفاق ځخ دی چې افغانستان د خلکو ته ضرورت لري او دغه به جوړي. ومنه لای ته
لدی سره د غلط دیني علماء په اسلام کې د سولې پر ارزښت هم خبري وکړي او جګړه د اسلام لاړخ ناروا وبلل.
الله تعالی فرمای انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم. مؤمنان ټول سره ورونه دي، تاسو د دیو ترمن صلح وکي، اتفاق او اتحاد راولي.
چې اغه هم د مشرکین سره وکړل، موږ مسلمانان یو، دواړه طرف باید بیخي صلح وکړو. د مسلمانانو په منځ کې بیخي باید دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مشرکانو سره صلح کړی دی.
دا فداسیال کې چې د افغانستان د سولې په اړه روانه ونی کې د امریکا د ځانګړي استاد ظلمی خلیلزاد او طالب استاد ترمنځ په ابوظبي کې خبرې اترې وسوي. دا یادونه ورده چې د تیر جمعې په ورځ زرګونه خلکو هم پر شکیل خواو د سولې ژغ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
و موریدل چې نن د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو غونډه کې د غونډو ګډونوالو د جګړې له کیلو اړخونو غوښتل چې جګړه ودروي او نور سوله وکړي. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له تیرو دو ورځو راهیسې د سولې چټکې هڅې روانې دي. دا چې تر اوسه پورې دغو هڅو څه نتیجه ورکړې ده په افغانستان کې بیلابیل نظرونه راپارولي. د دې موضوع په ارتباط باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د یوې غړي وګمه صافی نظر هم اخیستی چې اغلی صافی وایي چې د جګړې ښکیل اړخونه باید دغه فرصت استفاده وکړي. په تېر بیا وسلوال طالبان باید دې ته غړه کړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. اغلی صافی سره د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام مرکه کړې په پیل کې د ابوظبي د خبرو په اړه وایي. دغه خبرې چې
شروع دي، زه فکر کوم چې آخر اول دوی وعده را کیږي دی ته چې افغان لوري هیات سره وګوري، ځکه سوله د افغانستان لپاره ده. او دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي تر څو جانبین توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسیږي تر څو یو دایمي سوله د افغانستان لپاره دی شي. نو ناهیلي نه یو، هیله شته دی او د خبرو اترو په جریان کې حتماً به دا معلومه شي چې دوی به افغان لوري سره خبرې کوي او د افغانانو وړاندیزونه او خپل وړاندیزونه افغانانو ته به دوی هم لري. ورته هیله من دي انشاءالله رحمان ډېر نیک اقدام دی او موږ نه بلکې ټول افغانستان ورته خوشبینه دی او د جنګ د ولستره نه نور.
وکیل صاحب، خو ستاسو په نظر باندې ولی وسلوال طالبان بار بار دا ردی چې د افغان پلاوی سره دوی خبرې اترې نه کوي، ستاسو په نظر باندې اصلا طالبان
خو اصلا د سدا چې هغه هم د یو چا د تاثیر نه لاندې دی، یو د یو زنه دوی تهجیز او اکمالات او هر څور ترازی، نو شاید دغه فشارونه هم ووسیږي تر څو هغه داخل هیوادونه هم بل خصوص پاکستان چې د دې پټځایونه مملته دی او شتونه مملته دی لا مغازینه د رهبری جنگی رهبریم د مغازینه رهبری کیږي، نو دا واضح خبره ده چې هغه به خپل ښېګړې هم پدې کې نظر نیسي او دوی باندې په فشار راوړي. نو که چې کله خبرې عمیق شي او خبرې ولاره حل پیدا کړي د بمبست نه وځي، نو دا واضح خبره ده چې حتما د یو بل سره کینی او په دې موږ اطمینان لرو.
وکیل صاحب، خو افغان حکومت وایي چې د سولې خبرې اترې کیږي د افغان حکومت په مالکیت باندې به کیږي، دلته وسلوال طالبان له د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره نه ګوري، مستقیما له امریکا سره خبرې اترې کیږي، دلته یو ډول تناقض موجود دی، فکر نه کوي چې دغه ډول سوله خو بیا د افغان حکومت په مشرۍ باندې اصلا نه ده؟ نو
خو منځګړیتوب چې کوم هیوادونه کوي هغه زمينه دي ته مساعدای شي دوی خبرو ته سره کینی. امریکا او دوی هم اوس یو بل ته په منځګړیتوب کې هم شامل دي او طالبان مشخصتا دغه پروژه د خپل د امریکایانو پروژه و چې په کار یې اچولې و او غواړي چې بیرته ورته د پای ټکی کیږدي، نو دا واضح خبره ده چې دوی پکې داخل دي، مستقیما پکې مداخله ګرځي، لاره د حل به راوباسي لکه څنګه چې زمونږ استاسو حکومت وحدت ملی را جوړ کړو، لاره د هرې حکومتدارۍ ته را جوړ کړه، نو په دې باور لرو چې د سولې لپاره هم لاره را جوړیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي وږمه صافي سره مرکه و د سولې د روانو هڅو په اړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
سبا د لیندې یا قوسن هشتمه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د افغانستان د ترسره شوو ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر منځ د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلانولو په تېره بیا د کابل د لانجې پر سر د دوی تر منځ اختلافات نه دي هوار شوي. دواړه کمیسیونونو چارواکي ضد نقیضې څرګندونې کوي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد هم نه دي سپارلي. خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسیون ورڅخه غوښتي وو دې کمیسیون ته سپارل شوي دي. تفصیل د نجا صفی پر رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څلور ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده، په
خواشنی سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دی لیگل سوی. هلمان یو چې جدن د اسناد موږ ته وسپاري.
له دې ټولو سره ټاکل شوی چې د چهارشنبې تر ماښامه پورې د ننګرهار ابتدایي نتایج اعلان شي، خو د شکایتونو کمیسیون په وینا لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده او په وینا یې د پروسې شفافیت هغه مهال د بار وړ دی چې اسناد وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسیون یو شمېر کمیشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرس وایي ټول هغه اسناد چې شکایتونو کمیسیون غوښتي وو دغه کمیسیون ته سپارل شوي، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافیت خبره کوي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که چیرې شکایتونو او تقلب ته رسیدګي ونه شي دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
که چیرې د شکایتو کمیسیون په نهایت کې دا ومومي چې کمیسیون ورته کافي اسناد په واک کې نه دي ورکړي او بررسي لپاره زمینه ورته محدوده ده، د شکایتو کمیسیون د قانون په اساس کولای شي چې خپلې پخوانۍ پریکړې ته وګرځي او بایومیټریک رایو ته اعتبار ورکړي.
ښاغلی رشید وایي د کابل د انتخاباتو د رایو پر سر د کمیسیونونو ترمنځ د اختلافاتو دوام به کړکېچن حالت ته زمینه برابره کړي او که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتو نه دی چې اسناد او مدارک شکایتونو کمیسیون په واک کې ورکړي، دا د شکایتونو څېړلو لپاره د زمینې محدودول دي چې دا چاره به پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا انټرنیټي کمپنۍ و د ناسمو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د میلیونونو ډالرو په لګښت خپل لسګونو زره کسان ګمارلي. دغه معلومات اکثر روسیه او نورو عاملانو ته منسوبېږي. د امریکا سنا جرګې هم روانونې په دې اړه دوه رپورټونه خپاره کړي. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي هکران یا انټرنیټي غله د څو کلونو په اوږدو کې د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتیکو مراسلاتو ته داخل شوي دي. دغه هکرانو د ډونالډ ترامپ د حکومت په اړه د اندېښنو، روسیې او چین سره د چلچلند د ستونزو او د ایران د اټومي پروګرام د بیا پیلېدو د خطر مراسلات ډاونلوډ کړي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغه غلال څرګندېدو وروسته د ایریا 1 په نامه یوې امنیتي کمپنۍ دغه ورسپانې ته څه د پاسه 1000 د ډول مراسلات سپارلې دي. ورسپانه وایي د ایریا 1 کمپنۍ تحقیق کوونکي په دې باور دي چې هکرانو د چین د اردو لپاره دا کار کړی دی. ریپورت وایي په دغو مراسلاتو کې د ځینو حقوق خبرو یاداشتونه هم شامل دي چې د سعودي عربستان، اسرائیل او نورو هیوادونو له مشرانو سره شوي او د اروپایي اتحادیې په سطحه شریک شوي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغو مراسلاتو څخه په یو کې لیدل کیږي چې اروپایي ډیپلوماتان د امریکا او د روسیې د مشرانو ترمنځ په فنلند کې د خبرو یو غونډه بریالۍ ګڼي لږ تر لږه د پوتین لپاره. په یو بل مراسله کې چې د جولای په 14 د ترامپ او پوتین لغونډې وروسته لیکل شوی، د چین جمهور رئیس سره د اروپایي چارواکو د خبرو ریپورت او تحلیل شامل دی. په ریپورت کې د چین د جمهور رئیس شی یپینګ له قوله ویل سوی دی چې ترامپ د بیجینګ په وړاندې له داسې زور ډک چلند څخه کار اخلي لکه د بې قواعدو آزاد بوکس په سیالۍ کې. په یو بل مراسله کې چې د نیویارک ټایمز ورسپانې غوتو ته رسیدلې او د مارچ په 10 لیکل شوی، ښکاری چې په واشنگتن کې د اروپایي اتحادیې د ډیپلوماتیکې نمائندګۍ مرستیاله د اتحادیې نورو ډیپلوماتانو ته سپارښتنه کوي. کارولین ویسینی دغو ډیپلوماتانو ته وایي چې سره له دې چې موږ په ځینو برخو لکه د نړۍ د هوا د بدلون، سوداګرۍ او د ایران د اټومي تړون په هکله جمهور رئیس ترامپ سره اختلافات لرو، خو امریکا باید تر ټولو خپل مهم شریک وبولو. هکران یا انټرنیټي غله د ملګرو ملتونو، د امریکا د کاریګرو د فدراسیون او د صنعتي سازمانونو د کانګرس شبکو ته هم ننوتی دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې دغه هکران د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو ویبپاڼو ته هم ننوتی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. ازادي راډیو اوري وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
د خلکو په منځ کې د یو اسطورې په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
ژوند په شیبو 19 پروګرام کې مو په کاپیسا کې د ریګ روان اهمیت څرګندل دی چې ډیر خلک کور روان دي او غوړي اندازې لنجدې او ګوري از درې ورو او ری هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي خو اوس فرشته جلال زی سړي ترغلي د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې په ابو ظبي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې موثرې وي. هغه د متحده عربي اماراتو له حکومت هم له دولت غوښتنه مننه کړې چې د دغو خبرو کوربه و. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې دی پرون ابو ظبي ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کونر کې په یو ځوابي برید کې څلور وسلوال طالبان وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر وسلوالو د سیشن به پورز د کونر پاسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو ډلې یې حمله کړې وی چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین لپاره د 3.9 میلیارد ډالرو په ارزښت تازه پور ورکولو پلان تصویب کړ. دا د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره چې د راتلونکي میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې دی یوه بریا ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قومندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سیشنبې په ورځ د یو سند په لاسلیک کولو د امریکا د دفاع وزارت ته دنده ورکړ څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وي. او سپینه مانی وای چې د ترکیه پر حکومت یې د پاتریوت مزایلو د دفاعي سیستم د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز یو یاداشت کانګرس ته هم رسیدلی دی. د سپینه مانی لوري ویل شوی دی چې دا به د امریکا بهرنی سیاست او په ناټو کې د امریکا د متحده ترکیه امنیت پیاوړی کړي.
او مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي، یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سکاتلن له نړیوال جام مخکې افغان لوبډلې سره دوه نړیوالې او ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ انفو نړیوال ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغو لوبو د کوربتوب د سکاتلن کرکټ بورډ ویلي دي. د یادې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د سکاتلن او افغان ملي لوبډلو ترمنځ دا دوه سیالۍ د راتلونکي کال د مئی د میاشتې په اتمه او لسمه نیټه په پلان کې دي. سکاتلن که څه هم د 2019 نړیوال جام ته لار نه ده پیدا کړې، خو د سریلنکا پر وړاندې له سیالۍ وړاندې له افغانستان سره سیالۍ مهمې بولي. افغان کرکټ ملي لوبډله بیا دونکو نړیوال جام ته په تیاروي بوخت درچې دا دوه سیالي بدله چمتووالی په برخه کې ورسره مرسته وکړي. او د کرکټ اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د معلولینو لوبډله چې د هندستان د معلولینو له ملي لوبډله سره درې شل ورځې او دوه ورځې لوبي تر سره کړي بیرته هیواد ته راسته نشو. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزی په وزنګړي ناست کې وویل افغان معلولینو خې لوبي تر سره کړي او د یو ورځې لوب لړۍ مساوي تر سره کړه. نو موړي ویل پوره ډاډ لري چې زمونږ د معلولینو ملي لوبډله به دا ځل د 2019 زیږدیز کال په اګست میاشت کې کېدونکي نړیوال جام وګټي. د افغانستان معلولینو ملي لوبډله د 5 لوبو ترسره کولو لپاره دوه اونۍ وړاندې هندستان ته تللې وه. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په کابل کې د تمریناتو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دا تمرینات د آسیا د اتلولۍ سیالیو او د 2019 نړیوال جام د مقدماتي سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر پیل کړي دي. د یاد فدراسیون څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه تمریناتي کمپ کې اتلس لوبغاړي ګډون کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې لوبغاړو ته د روزن کې نظر میسم لخوا روزنه ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا د اتلولۍ جام او د نړیوال جام مقدماتي سیالۍ د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل داوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دبا زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له دې ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم دا، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي. د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې یاره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپل دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي، راسئ. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون پر رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دي وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي، جواب دی دی مکلف دی.
او خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشی کړي.
نه، حکومت یې نه خوشی کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد اداري وي، درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته پکې. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي.
که چیرې متهمان یا مجنیاله ډیر وي له یو کس څخه، په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنیاله هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نشته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ایا په کاپیسا کې د ریګ روان په خصوصیاتو پوهیږئ؟
ریګ یو وخت په یو ځای کې وي، بیا بل وخت خلک ورځي بل ځای ته وي.
ریګ روان له فرهنګي اړخه سره ارزښت لري.
د خلکو په منځ کې د یو اسطورې په توګه دا پاتہ شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو وخت کې په سترګو ورته ګوري.
او مسولو کسانو د دې لپاره چې د سیمې ته ګرځندویان جذب کړي سکړي دي.
لومړی کار دا کړی دی چې اوس د یوې هاتی لپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معینې برخې د خوا باید دغه ته شامل شي.
نن په همدې کله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې ولې د سیمې ته ریګ روان وایي. بیا په دې خبرې کوو چې خلک ریګ روان ته د کومو هدفونو لپاره ځي. په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو کړئ.
قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې اکثره داسې سیمشته چې داخلي او بهرني کسان ننداري ته ورځي، پاک لای چړنی کوي او آثار باندې لیکي. یو شمیر کسان بیا د سایل او سیاحت لپاره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کاپیسا د ښکلو تپو په لړ کې یوه تپه زیړو شګو پوښلې ده. کله چې یادې تپې باندې لمر ولګیږي، د زیړې تلا په څیر ځلیږي. یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې که هر څومره شګه له دې تپې څخه واخیستل شي بیا هم نه کمیږي. که چیرې دا شګه له روسي مو ته انتقال شي، بیرته د ریګ روان تپې ته ورځي. له همدې وجې خو ریګ روان ورته وایي. د ریګ روان د تپې د تاریخ په اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې علمي غړی اسد الله پورفیز وایي:
در همون منطقه مردمان که زندگی میکردن متوجه ازیگر
کم کسان چه پا همه غسیمه که وسیدل دیتا پام شو چه در اگروان در سیمه شگه پا حرکت کده خواهی لقرنون را پا دیخوار یاد ریگ پا حرکت کیوی دا چه ولی در اگروان در سیمه ریگ پا یوزه که نپاتی کیگی ایلت داده چه بعد یا شمال لیوزه بلزه تولی او دا یو طبیعي حالت ده.
په پخوا وختونو کې به خلک د اختر او نوی کال په ورځو د ریګ روان په سیمه کې سره ټولېدل، بسکشي، نخویشتل او نورې لوبې به کولې. د ریګ روان د تپې اوسونکی محمد عظیم وایي چې ریګ روان ته به اهل ونوت هم راتلل او خپل مراسم به نمانځل.
دلته مخکې خلک د اخترونو کې ورته اولته میلې جوړولې او تیراندازي او تفریحي پروګرامونه چې هغه وخت معمول او مرواج وو، لکه چې اوس هم شته خلک هلته ځي تفریح کوي. بله خبره دا ده چلتا مخ کې دا سکھ هندوان هم چې د افغانستان کې وو د غزې خو هم قدسیت ورته قائل دي. مخکې الته راتلل او ولته بعضي خپل مذهبي پروګرامونه الته جوړول تاریخي اهمیت او ارزښت لري. یو زیارت ده چې خلک وایي چې زیارت محمد حنیفه غازی ده. خلک کلته ځي او زیارتونه کوي. اساطیرو کې دا خبرې هم شته چې هلته یو غار ده سوری ده چې هغه ځایونه غزنی ته وتلی ده او داسې خبرې دي. هلته
د ریګ روان د تپې په اکله خلک بیلابیل باورونه لري. یو شمیر وایي چې کله په یادې تپې غواږ کېښودل شي، د آسونو له غږونو سره د هغو وسایلو غږ هم اوریدل کیږي چې آینګران، نجاران او نور کسبګري کاروي. د ریګ روان د تپې په لاندې برخه کې یو سوری دی چې توره تیاره پکې خواره ده. د همدې تیاری له وجې خو هیڅوک جرات نشي کوی چې مخکې پکې لاړ شي. د کندهار اوسنکی نورګل چې ریګ روان ته تللی و پاکلی وایي
په غریګ چې څوک کینې له یو ځای څخه بل ځای ته وړي، او هغه ریګ په همدې خاطر باندې د ریګ روان په نوم باندې مشهوره ده، او ډېر زیات خلک لیواله دي غواړي چې هغه ځای ته یو ځل وویني او په خپل سترګو وویني چې ریګ روان رښتیا هلته شته او که نشته. او هغه ریګ پاکله مشهوره ده همداسې، ډېر ریګ خلک ځینې وړي د ساختماني کارونو لپاره، خو که یو څه وخت وروسته په میاشتې وروسته بېرته هغه ځای ډک شوی له ریګ څخه، نور نوی ریګ راوړل شوی.
نورګل وایي چې ځینې خلک د ریګ روان شګه بختور ګڼي، ځوان نجونې او هلکان ورځي او د بخت خلاصېدلو په هدف له ځان سره وړي.
یوه بله خبره ډېره عموما رواج ده او خلک په همدې باندې عقیده لري چې هغه ریګ لږ ورسره واخلي، په لاس کې که مجرد وي څوک، هلک وي که نجلۍ وي، باید لاس خلاص نه شي خپل کور ته یې ورسوي. که چېرته کور ته تللی او هغه ریګ لاس خل لوېدلی وي، بیا به د دې بخت بند ده، واده یې نه شي کېدی. او که چېرې همداسې په لاس کې یو کور ته یې ورسوي، روغ شي، سلامت ریګ ورسوي، به د دې بخت خلاصېږي او واده یې شونی ده، کېدای شي واده وکولی شي.
د ریګ روان سیمه له ښکلو فولادي او تلای ریګ څخه ډکه ده. گرد چاپیره از که غرونه هم ځانګړی ښایست ور بخلی دی. نوزه که اکثره کسان د میلې لپاره له خپلې کورنۍ سره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کندوز اوسنکی حاجي احمد الله وایي چې دی له خپلو بچو سره ریګ روان ته د دوستانو کور ته ورغلی و. هغو د یادې سیمې ډېر صفت وکړ، نو ځکه دوی هم ورغلل.
دوه ځلې د خپل فامیل سره تللی یم هلته. داسې یو ټیپي ټول ریګ دي، له ریګ نه ډکې دي. د ریګ چا خبر یو ورځ در باندې کمیږي، یو در باندې زیاتیږي، یو ورځ در باندې کمیږي، یو در باندې زیاتیږي. هغه چا کر میلمانو بیا هغه صفتو کوي، تاسو یو چکر ځای دی، ډېر فامیلی نه مالته ځي چکر وي، بیرته راځي مستي به د تفریح ځایونه. تقریبا
د ریګ روان یوه بله ځانګړنه دا ده په کومه اندازه یې چې شګې وړې دي، په همغه کچه بیا نرمې او پستې هم دي. نو ځکه که څوک غواړي ورباندې ویده کېدلی هم شي. له بلې خوا یو شمېر کسان په دې عقیده دي چې وایي د ریګ روان د سیمې شګه ځینو ناروغیو ته ګټوره ده. د بېلګې په توګه که څوک د پښو درد ولري، د ریګ روان شګه په پښو وهي، درد یې کمیږي. د اسلام له نظره زیارت او داسې ځایونو ته تګ لکه ریګ روان ته چې خلک ځي، د درد او رانس پر وخت خپله روغتیا ورنه غواړي، مناسب کار نه دی. خو که چېرې سایل او سیاحت ته ورځي مشکل نه لري. په دې اکله دینی عالم قنداغه وایي
په دې نامه باندې څوک ورځي سره کوم برکت ده یا په هغه کې کوم تاثیر ده، او دا د انسان په بخت باندې تاثیر کوي یا بعضې افات دفه کوي، مراد حاصلوي. دا ټول خرافات دي، دا ناروا دي، شرم دا ناروا دي. هر څه چې کوي خدای تعالی کوي، ګټه تاوان نفع او ضرر ټول د الله تعالی له خونه ده. نه ولي مستقیما کوم کار کولی شي، او نه دا جمادات چې لکه ریګ غوندې یا لکه ونه غوندې یا لکه تیګه غوندې، دا اصلا هیڅ تاثیر نه لري. دا هر څوک چې په دې عقیده دي، دوی غلط شوي دي او شرم د کار ناروا ده. د خلکو د بې علمي په نتیجه کې دا مفکوره خلکو ته پیدا شوې ده. پوهان، واقعي علما، با تجربه سپین ږیري، دا کسان چې د کولی شي د خلکو ته قناعت ورکړي چې په جماعتاتو کې هیڅ تاثیر نشته. دا په تبلیغاتو باندې کېږي. دا مثلا په مکتب کې استادان دا مسؤلیت لري چې خلکو ته قناعت ورکړي، په جماعتو کې ملا امامان دا مسؤلیت لري، په کورنیو کې د کور مشران او پوهان دا مسؤلیت لري چې نور افرادو ته قناعت ورکړي، او د پوه کې په دې باندې چې په دې کې هیڅ تاثیر نشته او هیڅ ګټه نه لري، او دا یو خرافات دي، او دا راول دي چې تاثیر نه لري. دا عقیده خپله یو ګناه ده، دا یو بدعت ده، ناروا ده.
په افغانستان کې د سیل او سیاحت لپاره ډیر ځایونه شته، خو اکثره یې د تیرو جګړو او طبیعي پیښو له وجې په کنډواله بدل شوي. پخوانی ښکلا او ښایست نه دی پاتې، نو ځکه مسؤولو کسانو ته پکار ده چې په دې برخه کې کار وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې دوی تر خپل توانه هلې ځلې کړې دي چې د تاریخي میراثونو بیا رغونه وکړي. په دې حق لازموږ همکارې فرشتې مرسل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له فرهنګي معین محمد رسول باوري سره مرکه کړې، او په پیل کې ورنه پوښتلې چې ریګ روان څه ډول فرهنګي میراث دی.
موږ درې ډوله فرهنګي میراثونه لرو. یو ملموس فرهنګي میراثونه دي، لکه تاریخي ابدي چې جوړې شوي دي، هر څوک یو هر څه ویني، لیدلی شي، لاس وروړلی شي. یو غیر ملموس فرهنګي میراثونه دي چې هغه عقیدې دي، نکلونه دي، کیسې دي، داستانونه، اساطیر او نور. او یو مشترک دی، دوه څخه دی چې هم غیر ملموس دي او ملموس دي. د ریګ روان موقف همدا د مشترک موقف دی. په اساطیرو کې راغلي دي چې د ریګ روان د ورځې د خوا څخه رالویږي، خلک ورځي، د شپې د خوا بیرته ټولیږي. د پیړیو خبره ده چې تر اوسه پورې همدې ته پاتې ده. اصلا دا یو جیولوجیکي موضوع ده، او د دې څنګ ته یو زیارت هم شته د ابو حنیفه په نوم. او دا زیارت هم ویل کېږي چې هغه څوک دی چې د کفارو په وړاندې باندې دلته جهاد کړی دی، او هغه د دوی سره به نورو خلکو غیر مرغي خلکو هم آسماني قوتو به هم د ده سره مرسته کولې او کفار به وژل.
که داسې راته ووایې چې ریګ روان نور څه خصوصیات لري؟
دوه برجسته خصوصیات لري. لومړی خصوصیت یې دا دی چې ریګ یې دروند دی، د سعادي شمال په وسیله دا ریګ د ځای نشي وړل کېدلی، خو یو ډول تمایل لري چې د سره تر پایه پورې پروت وي، او د دې تروسه پورې عمق نه دی معلوم چې څومره به د دې عمق وي، خو د یو فرهنګي میراث په توګه د خلکو د توجه وړ دی. زیات شمېر سیلانیان هم ورځي او زیات شمېر معتقد خلک هم د دې ځای لیدو ته ورځي.
له بهر نه هم سیلانیان لري راځي د دې ریګ روان ننداره کوي؟
پخوا وو. یو دا دی چې یو شمېر خلک د ایدیولوژیکي عریضې په توګه راځي، دا ویني ګوري چې د دې موقف څه دی، او یو شمېر کسان هم راځي د یو عقیدې پر بنسټ باندې د دې لیدنه کوي. پخوا به ډېر وه، اوس کله نه کله د نامنی له وجې څخه تګ راتګ ورته لږ شوی دی.
ځینې کسان وایي چې له ریګ روان څخه شګه وړي، او هغه په دې هدف چې دوی وایي په دې سره یې بخت خلاصېږي، په دې هکله تاسو څه وایي؟
باور دا دی چې وایي که په مټ کې د دې ریګ یو مټ ریګ څوک واخلي او تر کوره یې ورسي، د ده ارمان پوره کېږي. خو د ریګ خصلت داسې دی چې هر څومره چې وخت پر تېرېږي هغه د لاس څخه لویږي، ځکه چې وچېږي، نو تر هغه ځایه پورې چې سړی باید ورسېږي ډېر کم کسان یې رسېږي یا یې رسولی شي، او یا یې پر لارې ایري او رقم سي ځینې سند پورې نه رسېږي. دا کار خلک کوي د یو عقیدې په توګه، ځینې انګېرنې دي چې خلک یې لري په خپل منځ کې د یو فکلور په توګه هغه پاتې دي. دا هم یو انګېرنه ده که چې یا دا ریګ په مټ کې ورسوي تر کوره، د ده هیله به پوره کېږي.
که درته وایم استاد چې تاسې وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه ریګ روان منطقه چې ده دا نورم وپېژندل شي هم هېوادوالو ته هم نړیوالو ته؟
د اطلاعات فرهنګ وزارت دوه ډوله کار ریګ روان په اړه باندې کړي دي. لومړی کار یې دا کړي دي چې اوس یې د یوې احاطې لپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معینې برخې دخوا باید هغه ته شامل شي. پخوا یې احاطه نه درلودل او هر څوک د هرې خوا څخه ورته شاملېدلی شول، اوس موږ دې دپاره یو تا ترتیب کړی ده. دا یو بل دوم د تبلیغاتو په اړه باندې په بی بی سی کې د دې لپاره خبرونه ترتیب شول، صفی حلیم د دې لپاره یو خبرونه نشر کړل، د ازادي راډیو، او بیا په دې وروستیو کې ما خپل د دې اثر یا د دې ټاټوبي د معرفي لپاره د ملي ټلویزیون سره د یوې لړۍ په ترڅ کې چې زه یې لرم، د ملي ټلویزیون سره د افغانستان فرهنګي میراثونه، په هغه کې مې دوه ځله د دې ریګ روان په اړه هم معرفي کړی دي او هم یې دغه ارزښت ورته بیان کړی دی.
درنو دوستانو، تر هغه وخت چې سوله او ثبات را نشي، د تاریخي میراثونو په سمتوګه ساتنه نه کیږي. په دې هیله چې مسولین په دې برخه کې په تیر بیا د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو لپاره ډیر کار وکړي، ترڅو یو ودان او په فرهنګي او تاریخي اثر خپل افغانستان ولرو. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Pal pal ravaniyam gam gam
Ram Ram Gagegum Pal Pal Ravan